द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د ګلرز کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د سحر 6 بجې په افغانستان کې د سحر 5 نیمې دي او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د اکتوبر 13 نیټه او د اتوار شپې 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دینم ساته سهرنه خبری خبرونه کې درته زه محوش چلیل هرکلی وایم او ډومبي ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند حکومت په ضد د تحریک انصاف ګوند لخوا هم په 2 نومبر د احتجاجي مظاهرې لپاره هلې ځلې روان دي او د ملک په یو شمیر برخو کې د انصاف ګوند ګڼ شمیر نور کسان نیول شو دي د شام حلب خار په غربي غاړه بیګا د روس پلوه شامی ځواکونو او یاغیانو ترمنځ توده جګړه شوې چې پکې یو سلوي خام ملکی تنان وجلې شوې دي
د شام سرکاري خبر رسان ایجنسی سنا وای د شام د حکومت د برقی لاندې دوو ضلعو کې د زهرجن ګیس د حملو د لاسه 15 کسان اغیزمن شوې دي
د امریکا صدارتي انتخاباتو کې یوازې 9 ورځې پاتې شوې صدارتي امیدواران هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ دواړه نظر پوښتنو تر مخه دا وخت سر په سر د مقبولیت کچې ته رسیدلي
د امریکایي اخبار دی واشنگټن پوسټ او ای بی سی خبري ادارې د نظر پوښتنو تر مخه کلینټن 46 او ټرمپ 45% مقبولیت لري
قدرمن اوریدونکو ډیو ریډیو سره اوسې زموږ خبرونه لا دوام لري دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی سرټکی تاسو اوریدل اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید یې د وجی نه خپلې څوکۍ نه لرې کړې چې د قومي سلامتۍ په ضد خبر خپرولو نه ودرولو په لړ کې خپل کردار نه ولوبولي په دې خبر کې د شرخوخي عناصرو په معامله د پوځ او حکومت ترمنځ د اختلافاتو ذکر شوی وو حکومت او پوځ دواړو دا خبر دروغ او بې بنیاده بللې وو حکومت په دې خبر د پلټنو کول اعلان کړی وو او د تیر خالی په ورځ یې د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید هم د څوکۍ نه لرې کړو خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اتوار په ورځ خبریالانو سره خبرو په وخت ویلي دي چې د وزیر اعظم نواز شریف جرمونه پټولو لپاره حکومتي مشینري کارولې شوې ده عمران خان زیاته کړې چې د اسلام آباد های کورټ ته په سرخار کې د حالاتو په حق لاسو موټو نوټیس اغستل پکار دی د شام د حلب خار په مغربي غاړه بیګا د روس پلوه شامی ځواکونو او یاغیانو ترمنځ توده جګړه شوې چېرته چې یاغیان د شامی عسکرو لخوا د حلب خار ګیره ماتولو لپاره حمله کوي د بشري حقونو ډلې وایي په وروستۍ جګړه کې یو څلوېښت ملکي کسان وژلې شوي دي د شام سرکاري خبر رسان ایجنسی سنا وایي د شام د حکومت د ولقي لاندې دوه ضلعو کې د زهرجن ګیس د لاسه 15 کسان اغیزمن شوي د شام سرکاري میډیا د زهرجن ګیس حمله د هغه ترهګرو تنظیمونو سره تړي چې د دوی په وینا د سعودي عرب او ترکی ورسره مرستې کوي سعودي عرب ویلي دي چې د روانې میاشتې په سر کې د فوټبال نړیوال کپ 2018 کوالیفایینګ میچ په وخت لګول شوی یو بم یې ناکاره کړی دی او د داعش ترهګر ډلې سره تړاو لرونکي ترهګر یې نیولې دي سعودي چارواکو د اتوار په ورځ اعلان کړی چې یو ترهګر ډلې د اکتوبر په 11 نیټه د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو ترمنځ د فوټبال میچ د جده په الجوهره سټیډیم بهر ولاړ یو موټر کې بم لګولی وو په دې سټیډیم کې 2500 خلکو د ناستې گنجایش دی د برید نه یو ورځ وړاندې 4 بهر ملکیان چې پکې 2 پاکستانی وګړي یو شامی او یو سوډانی وګړي شامل وو نیولې شوي دي چارواکو دا نه دي ویلي چې د دوی تعلق د ترهګر ډلې سره دی او کنه د عراق سرخار بغداد کې د اتوار پر ورځ ترسره شوې 15-14 کې خواوشه 19 تنان وژلي شوي او 16 نور ژوبل دي د بغداد په شمال غربي برخې هوریا کې د فروټو او سبزو یو مارکیټ کې ولاړ یو موټر کې لګول شوی بم چاودېدو له کبله خواوشه 19 تنان وژلي شوي او 13 نه سوا ژوبل دي د بغداد په شاب نومي سیمې یو مشهور بازار کې د بارودي موادو چاودېدو یوې بلې پیښې کې 3 تنان وژلې شوي او 10 ژوبل دي او هم د بغداد په ټوپچی او زتاریا نومي سیمو کې په مارکیټونو کې ترسره شوي بمي چاودنو کې 4 تنان وژل شوي او 16 ژوبل دي تر اوسه د دې چاودنو ذمہ واري چا نه ده قبوله کړې د امریکا د قانون نافذ کوونکو چارواکو ویلي دي چې د اف بی آی پلټنه کوونکو ته څو اونۍ مخکې معلومه وه چې تفتیش په وخت مخې ته راغلي ایمیلونو تعلق د هیلری کلینټن کیس سره کیدی شي، خو دوی د تیر جمعې ورځې پورې دا خبره نه وه ښکاره کړې. کله چې صدارتي ټاکنو نه صرف یو لس ورځې پاتې شوې، دا نه دا واضح چې د اف بی آی ډایرکټر جیمس کومی ولې دا خبره دومره موده نه وه ښکاره کړې. د ډیموکرات ګوند لخوا صدارتي کاندید هیلری کلینټن د اف بی آی لخوا د ایمیلونو کیس پلټنې بیا شروع کولو اعلان او وخت ته غیر معمولی او د سخت اندېښنې وړ ویل دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو سہرنے خبری خبرونه ته وغږی. خبرونه لا دوام لري. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په سرخار اسلام آباد کې د نومبر په دویمه نیټه د حکومت په ضد مظاهرې کولو لپاره په خپلو مرستیالانو غږ کړی چې د اسلام آباد اړخته راتلل شروع کړي. او اخوا د کورونا چارو وزیر چودھری نثار ژمنه څرګنده کړې چې حکومت په د مظاهرې کولو ته نه پرېږدي. د نن ورځې د اسلام آباد های کورټ په ښار کې د جلسي جلوسونو باندې د بندیز امر جاری کړی. دا وخت په سرخار اسلام آباد کې څه صورتحال دی لپاره مونږ سره ټلیفون په لاین باندې د ډیوه ریډیو خبریال الیاس خان راغلی دی. دوی ته هرکلی وایو. په خیر راغلی الیاس خان صاحب. ډېره مننه الیاس خان صاحب. څه وایي تاسو چې دا وخت په سرخار اسلام آباد کې انتظامی څه ګامونه نیولې دي؟ د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مرستیالان دي د هغوی راتک شروع شوی دی، څه صورت حال دی دا وخت؟
جی مې وښه بالکل د پرون کې څنګه د ضلعي انتظامی پولیس او د پاکستان تحریک انصاف د ورکرانو ترمنځ چې کوم د ودرب او څپ او د وقفي وقفي سره و کم دغه کلیشس اوم شوی دی، خو دا غی در تک سلسله روانه وه. خو پولیس په هغه باندې انسوګیر سیستم لولې او هغه به بنګال ته نه پرې خودل. البته بعض د هغه ورتران چې کومو هغه د مختلف غوندو او د جنگل د لارو نه بنګال ته تک کې کامیاب شوی دی. او د دې ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف مشر یو ځل بیا د تور په حکومت باندې لګولې دی چې د دوی ورتران زورول کیږي، او خاص کر په پنجاب کې په ګنشمیر کې د دې ورکران پولیس و نیولې دي. په سپینو جامو کې پولیس راځي او د دې په ورکرانو په کورونو باندې چاپی وخی. او مطبوعات دا وایي چې په پنجاب کې تقریبا 200 کارکونان د پیټي گرفتار کړی شوی دي، کم چې اسلام آباد ته را روانو. او بل طرف ته دا چې کوم راپورونه هم دي چې د پېښور او اسلام آباد ترمنځ موټر وی چې کوم بند کړی شوی او دوباره پرانستل شوی دا، خو د لاهور او د پندای ترمنځ چې کوم موټر وی دا نو هغه باندې اوس هم کنټینران موجود دي او خلکو ته ډېر مشکلات دي اسلام آباد یا پندای ته راتګ باندې. نو پرون خو ټول ورځ دغه سلسله روانه و. البته بازی غړي چې کوم د پی ټی آی او هغه بنګال تک کامیاب شوی هو ورکرانو پر خودو اجازه نو دفعه 144 د لاندې چې څومره خلک وره غونډې دل نو پولیس وا هغه منتشر کول. او دغه سلسله ټول ورځ روانه وا. خو وروسته مخام بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دا یو پیغام خپل ورکرانو ته ورکو چې هغه دی د 2 نومبر پر ځای کم چې د احتجاجي ناستې یا د لاک داون د کال لې نن دا پړومبي تاریخ باندې هغه د ځان بنګال تر ورسي او د دلته نو بیا مونږه د جلوس په شکل کې اسلام آباد ته مارچ کوو. دا سلسله روانه ده. بل طرف ته انتظامیه هم پوره کلک ګامونه غشتې دي. څنګه چې موران دی چې دغه 144 په اسلام آباد کې ناصر ده او څنګه چې پرون د داخله چارو وفاقي وزیر دا ویلي چې هغه به د اسلام آباد بندولو چاته اجازه ورنه کړي. دا د حکومت پر ضد نه بلکې دا د ریاست پر ضد به یو جرم وي. او دا د داخله چارو د وزارت ذمہواری ده چې هغه به د کاروبار زندگی او اسلام آباد کلو ساتل یقیني کوي. او عمران خان چې څه کوي نو د دې نه به هیواد ته نقصان وي.
الیاس صاحب، پاکستان تحریک انصاف دی چې د نومبر په لومړۍ نیټه به د های کورټ فیصله خلاف سپریم کورټ ته ځي. قانون پوهان څه وایي چې سپریم کورټ به څه فیصله ورکړي؟
جی مہوش څنګه چې ما وړاندې ہوئی دا اسلام آباد ہائی کورٹ چې کوم فیصله دا هغه خدا غ ویلی او انتظامیه ته دا اجازه ورکړی و چې دوی ته د جلسه کولو انتظامات وکړي او دې لپاره چې کوم بیا انتظامیه ته جواب ورکړي او سی ڈی اے چې دې لپاره موږ پریډ گراؤنڈ څخه دې هغه کې پوزي پریډون هم کیږي او جلسو لپاره دا سی ڈی اے منتخب کړی دی او ډېر یو ښه دی کې دې لوکیشن د فیض آباد او د اسلام آباد په مینس کې دا پروت دی. دلته کې دوی خپل جلسه کولی شي خو د هغې نه وروسته بیا د عمران خان بیان ته راغلو چې دی به صرف پریډ گراؤنڈ نه بلکې د دوی چې کوم پلان دی دی به ڈی چوک ته هم ځي. نو یو طرف ته بیا حکومتي یا وکیلان دا وایي چې وړاندې هم دوی سرغړونې کړې وې چې څنګه دوی یو معاهده لاسلیک کړې وه په تېر چې کوم دوی احتجاجي ناسته اسلام آباد کې کړې وه چې دوی به یو مخصوص ځای کې صرف جلسه کوي او هغه ځای بیا هغوی پرېښو او لاړل په ڈی چوک باندې او په پارلیمنٹ او په پی ٹی په ودانو باندې قبضې وکړلې. نو پرون هم داخله چارو شاتی وزیر دا ویلي چې دا غلطي به دوی دوباره نه کوي. البته سپریم کورٹ سره دا اختیار شته چې اغوی دوی ته اجازه ورکړي چې دوی د خپل جلسه یا جلوس وباسي. خو چې څنګه اسلام آباد هائی کورٹ په خپله فیصله کې ویلي دي چې د اسلام آباد بندولو یا د سړکونو انتظامیې ته هم دا ویلي دي چې دوی د کنټینران دلته نه لرې کړي او دوی ته د پرم نه جلسې اجازه ورکړي. وکیلان زیاتره همدغه دریځ لري چې سپریم کورٹ په هم د اسلام آباد هائی کورٹ چې کومه فیصله ده همدغه برقرار وساتي. ولې د اسلام آباد لاک ډاون چې کومه فیصله ده په دې باندې زیاتره چې کوم قانون پوه دي هغه د دوی پر ضد دي چې دې سره نه صرف د ملک بدنامي کیږي بلکې همروزه د خلکو ته هم ډېر زیات زیان ملاویږي او د دې سره د نور اړې ګړې کېدو امکان دی او د دې فائده یو ترټ فورس یا بل څوک هم اخیستی شي.
ډېره مننه الیاس خان ستاسو.
ډېره مننه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
گرانو اوریدونکو تاسو واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نو وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبري خبرونه ته غوږی تاسو د الیاس خان نه د اسلام آباد تازه حال وره د صورت حال دلته دا وخت موږ سره د نیویورک نه د ډیو ریډیو سیډن کار پیر زبیر شاه ټلیفون په لیک راغلی دی ته به هم هر کلی وایو په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. دا وخت چې په اسلام آباد کې صورت حال روان دی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نومبر په 2 نیټه حکومت په ضد مظاهرو لپاره په خپل مرستیالانو غږ کړی چې خار تراتلل دي شروع کی. سیډون کې وایي چې پاکستان تحریک انصاف د هر څه د حکومت د پرشرایز کولو لپاره کوي او د دې یو ثبوت د پرویز رشید استعفا هم ده. تاسو څه وایي چې آیا دا واقعي د حکومت د پرشرایز کول دي او ولې حکومت پرشرایز کوي او ماهران څه وایي چې آیا دې کې به د پاکستان تحریک انصاف حکومت کامیاب شي او کنه ځکه چې دې نه وړاندې هم د کرنګ دوی اسلام آباد کې ناسته کړې وه حل لګول شو او بیا هر څه ختم شو سي نتیجې رانغې په دې به تاسو وایي.
نو دې کې خو یو دا دې چې عمران خان دا وایي چې کوم دا پاناما گیټس والا دا پاناما لیکس چې کوم کې د نواز شریف د خاندان کمپنیانې وی آف شور په پاناما کې نو هغه سلسله کې دوی دا تحریک انصاف دا مطالبه ده چې یا د دوی استعفا ورکړي نواز شریف او هغه روز شاه شریف یا د ځان احتساب ته پیش کړي او نن شامه مت کړی چې کوم پیټیا یو مشر دی هغه دا کې سکرې د کفرس کا حکومت یو کمیشن جوړ کو عدالتي کمیشن په کې بدوي تحقیق کې د پاناما والا او چې څوک پکې انوالو یا وی ټول نو کې دې شي دوی د خپل چې کوم د احتجاج دا واپس واخلي. خو دې کې دا دې چې اول خو دا خو مطالبه دي دین علاوه واقعي دې دا مقصد دی چې حکومت باندې دباو واچوي. حکومت اول نه په دباو دي څنګه تاسو ویل پرویز رشید استعفا ورکړه خو هغه د احتجاج سره تعلق نه و هغه چې کوم ستوري واغنه وخت کې بډان کراغلی و
بالکل
او خو هغه یو دباو شو کوي چې حکومت الډي مختلف خلکو طرف نه او مختلف انګلز نه او ځایونه په هغه کې دي. او سمره پور عمران خان ولې کامیابې سوال دی نو اوس پورې خو لکه سمره ما خبرې شوې دي سمره زه ایم اسه کنفیوژن سان دی هغوی ته چې کوم ورکران دي هغوی هلته نه پرېږدي لګیا دي بل ورکرانو ته دا پتن نه کېږي چېرته دوی جمع کېدل دي او بل مقصد څه دی لکه یو ورځ به دوی وایي چې موږ اسلام آباد لاک ډاؤن کوو نو لاک ډاؤن کولو کې به یو ورځ به لاک ډاؤن کې دو ورځې به کې اوس دا خبرې پکې کېږي چې کېدی شي دوی وایي چې په دوم تاریخ نه په دریم دې شي په دریم نه څلورم دې شي نو ټول به مقابله دا وي چې دوی څومره وخت پورې دا خلک او چې څوم زیات نه تعلق پښتنو سیمو نه دی چې څوم هغوی داسې خلک دي چې مخکېم راغلي دي اوس بیا راغلي دي نو دا صرف دباو دی او ما نه دی خیال چې ولې چې عمران خان یوازې دی د سره بل داسې غټه پارټي نشته پارټي نه د وخت سره داسې ښکاره ویلاړه او نور چې کوم داسې پارټي نه عوامي نېشنل پارټي شو یا نور داسې شو مونږ وینو چې کوم نواز شریف ته هغه سره پارټي نه کنه دی ویلاړ کې ویلاړ نه دی ورسره پوري په خلاف لنه در راوتلی
او بالکل
خان سره فرض کنه پیپلز پارټي ودرېږي نو خامخو بیا اثر کیږي او په دا وی چې دوی کا بلاکم کو نو اب عام خلکو ته به نقصان ني او عام خلکو زندگی او ژوند به متاثر کیږي نو ما نه ده خیال چې په دې ټیم او په دې ټیم فوج هم په داسې موډ کې نه دی چې هغه حکومت واخلي او دا د دې چې دا هغه په عمران خان چې کوم دباو اچي په نواز شریف باندې دا به کافي وي او ایمان دې خیال چې دې نه مداسه بنیادی څه هغه نتیجه راوځي او که دې منس کې دا څه خبرونه شو او ته پورې کومه تنخ کاری چې دا څه یا به نواز شریف ځان احتساب ته پیش کی یا به دوی استعفا ورکړي
لکه دا نواز شریف حکومت چې دا اوسنی چې کوم دبا دی یا پرشر دی اوس پورې داسې ښکاری دا به هغه ته څه نقصان اونه رسي. پیر صاحب داسې ګنګوسي چې کوم خوري دي چې پوز د مداخلت امکان دی نو په دې حق لبان تاسو نظر لرې
نو فوج خو ما و چې فوج ایمان نه ښکاری چې مداخله فوج الریډي چکم فوج واری فوج هر څه کې انچارج دي چکم خارجه پالیسی دا اندرونی سکیورټی پالیسی دا نور دنیا سره تعلق ته سپیشلی هند افغانستان او امریکا سره نو فوج په دې فوج په خپل اوس په داسې حالات کې چې دا نومبر میاشت کې به فوج مشر بدلیږي نو دی به انټرنلی کیسه روانه دي نو مان دي چې فوج په دې ټیم او په دې په مفاد کې بدای چې دوی ډایرکټ حکومت وکړي ولې چې ډایرکټ حکومت سره په دوی باندې ذمہواریم راځي دوی نوم هم پکې راځي او فوج کوشش کوي چې دوی سیاست نه ډایرکټ چې کوم تعلق دی ختم کړي او انډایرکټ تعلق به وي او هغه ما څنګه ویل مختلف طریقو سره په حکومت باندې دباو فوج اچي لګیا دی او حکومت یو سایډ تکړه دی او داسې خلک دام وایي چې کوم د عمران خان چې کوم تحریک دی دې په سم فوج دی او وی یو بل طریقه یو بل طریقې سره په حکومت باندې کوم دباو دی هغه یو بل لار عمران خان د چې عمران خان په تر ټولو دباو جاری وساتي.
سمه ده ډیره مهرباني پیرز ورشا سپ تاسو
ډیره مننه.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ.
گرانو اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نو وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنه خبری خبرونه دوام لري. د شام حلب خار په غربي غاړه بیګا د روس پلو شامی ځواکونو یا غینو ترمنځ یو ور بیا سخت جګړه شوې چې پکې یو سلويخ عاملکی تنانو د وژنې خبرونه دي. هم په دې باندې تفصیلي رپورت د ډیو ریډیو همکار بختور شانورو.
د شام د حلب خار په غربي غاړه بیګا د روس پلو شامی ځواکونو او یا غینو ترمنځ توده جګړه شوې ده چرته چې یاغیان د شامی عسکرو لخوا د حلب خار ګیره ماتولو دپاره حمله کوي. د بشري حقونو ډلې وایي په وروستۍ جګړه کې یو سلویخ عام ملکي کسان وژل شوي دي. د شام سرکاري خبر رسانه ایجنسی سنا وای د شام د حکومت د ولقې لاندې دوه ضلعو کې د زهرجن ګیس د حملو د لاسه 15 کسان اغیزمن شوي دي. د شام سرکاري میډیا د زهرجن ګیس حمله د هغه ترهګر تنظیمونو سره تړي چې د دوی په وینا د سعودي عرب او ترکی مرستې ورته ترلاسه دي. اخوا یاغیان هم د شام په عسکرو تور لګوي. د دوی په سیمو کې یې د کلورین ګیس ګولهباري کړې ده. د حلب یونیورسټۍ د هسپتال مشر په سرکاري ټلویزیون ویلي په دغه حملو کې کلورین ګیس استعمال شوی دی. د زهرجن ګیس په دغه حملو کې څوک وژل شوي نه دي، خو د بشري حقونو څارونکي وایي دغه زهرجن ګیس د اکثره خلکو سا خفه کړې ده. څارونکي او یاغي ډلې وایي د اتوار د ورځې جګړه د حلب ښار په غرب کې د کورونو د هغه لویې منصوبې د قبضه کولو دپاره توده شوله، چې که چېرې یاغیان یې په نیولو کې بریالي شول نو هغوی به د حلب ښار هغه غربي برخو ته ډېر نږدې ورشي چېرته چې د شام د حکومتي عسکرو واکمني ده. یاغیان د دغه سیمو د نیولو دپاره درنه وسله کاروي او د موټر ځانمرګي بریدونه هم ترسره کوي. د شام د مبصرینو مشر رامی عبدالرحمن ویلی دی حکومت د یاغیانو د تنبولو دپاره 1100 د توپخانې عسکر رابللي. د شام حلب ښار د کال 2012 نه د حکومتي عسکرو، یاغي ملیشي، اسلامي جنگیالانو او د کورد وسلوالو په میانس کې ویشل شوی دی، چې نن سبا یې زیاتره برخې په کنډراتو کې بدلې شوي دي. په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت د ختمولو دپاره د تیرو څو کالو راهیسې خانه جنګي جاري ده. غربي نړۍ، سعودي عرب او ترکی د مخالفه یاغیانو ملاتړ کوي او روس او ایران د صدر بشار الاسد ملګرتیا کوي. په دغه خانه جنګۍ کې تر اوسه د 2.5 لاکو نه زیات کسان وژل شوي دي.
ګران اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه دوام لري. د عراق موصل ښار کې د داعش په ضد روان عملیاتو په هکله یو تازه رپورټ د ډیوه ریډیو همکار اشفاق مومن ناورو.
د عراق موصل ښار ګیر چاپیره په شګو کې لګول شوې خیمې د ښار نه د داعش وسلوالو له کبله د وتونکو خلکو نه ډکې شوې دي. دغو کې ځینې خلک وایي د داعش وسلوال کمزوري شوي دي، چک پوستې خالی کړي او د ښار نه د وتونکو لپاره یې لارې خلاصې پرېښودې دي. د جمعې په ورځ د ماښامې په دوو ټرکونو کې 40 کسان سواره موصل نه راووتل. د جمعې د ورځې په سهار دغه کسان د هغه کلي نه راوتلي چېرته چې د داعش وسلوالو خپله وسله، بارود او نور سامان جنگ جمع کړی دی. دوی ته غاړې ورکړې او په ټرکونو کې یې رخصت کړل. شپږویشت کلن محمد یوسف په دغو کې یو دی چې ورسره خپله میرمن او یو ماشوم هم موجود دی. دی وایي چې د تیښتې په وخت ورسره غټه یاره وه، خو وایي چې ورسره بله کومه لار نه وه. دی زیاتوي داعش وسلوالو ورباندې ډزې وکړې خو د دغه کلي نه په تیښته کې کامیابه شول. ښځې او ماشومان د خیمو په دغه کیمپ کې یو اړخ ته راجمع کړی شوي دي او سړی د کیمپ یو بل اړخ ته غونډ شوي. سړو تمامو د داعش وسلوالو په ډول ګیرې پرېښودي او لنډ پرتوګونه یې اغوستي دي، کوم چې د داعش په کنټرول سیمو کې قانون دی. زیاتوي چې خپلې خولیې یې وروستو بدلې کړې ځکه چې نه غواړي د داعش وسلوالو په شان لباس وکړي. دوی وایي چې سړی اوس هم زیاتره د داعش وسلوالو په قبضه کې دي، په داسې حال چې کورد پیشمرګه او عراقي عسکر په موصل ښار کې د داعش سره په جګړه کې کیل دي. په موصل کې 1.5 میلیون یا 15 لک خلک ژوند کوي چېرته چې د داعش وسلوالو قبضه ده. دوی وایي د داعش وسلوال د جګړې په میدان کې دي، خو ځینې یې د کورونو تحفظ کوي چې کومې کورنۍ د ښار نه تیښته ونه کړي. دوی وایي چې د داعش وسلوالو دړکې ورکړي که څوک تیښته کوي نو په ښار کې پاتې خپلوان به ورله وجني. د کیمپ د عارضي دیوال نه په بل اړخ ولاړ یوسف وایي چې په موصل ښار کې د داعش د واک لاندې دا نه یوازې چې سختې سزاګانې ورکول کیږي بلکې سخت قانون یې هم په دوی پر ځای کړی و. د کومې له کبله چې د دوی کورنۍ تقسیم وې، ځینې وړاندې راوتلي وو او لا څه هم دغلته موجود دي. دی وایي چې وسلوالو په نورو کلو کې هم خپل واک د لاسه ورکړی دی او ښکاري چې دا سلسله روانه وي. دې کیمپ کې موجود د نورو یو شمېر خلکو هم دا نظر دی چې د تیښتې لپاره همدا مناسب وخت دی. وړاندې وسلوال ډیر مضبوط وو خو اوس نه دي. دا خبره عزیز یاسین، یو 60 کلن بل تن دی چې بې دخله شوی دی، کوي. دی یو هفته وړاندې د ښار نه راوتلی وو او وایي چې دوی ګمان نه کاوه چې ګنې تیښته کې به کامیابه شي. دی وایي چې لومړو ورځو کې د داعش وسلوال ډیر رحمدله وو، خو زیاتوي چې د داعش د ولقې لاندې لرې پرتو سیمو کې بیخي اسانتیاوې نه وې او دوی به ویل چې حالات به ښه شي. دی وای کله چې دوی واک واخستو نو اعلانونه به کول چې شری نظام لاندې به سیمه سنبالوي او ورته خلک خوشاله هم وو. خو زیاتوي چې وروستو دوی بیا د خلکو جیدادونه ونیول. شلکلن عباس یو طالب علم دی کوم چې درې ورځې مخکې راتښتېدلی. دی وای لومړی د تشدد پیښه هغه وخت وشوه کله چې د داعش وسلوالو د یو شیا کس ګډې ووجلې، خو وروستو بیا دغسې دوی نوي قانونونه جوړول شروع کړل او په خلکو یې خپې کېښودل شروع کړه. دی وای په یو وخت قانون پر ځای شو چې ګیرې به ټول پرېږدي او لنډ پرتوګونه به اغوندي. بیا موبایل ټلیفونونه او په ټي وي ګانو باندې بندیز ولګېده. د سیګریټو په څکلو د کوړو سزاګانې کېښودی شوې. د غلو نه لاسونه وخل شروع شول. عباس وای بیا وروستو وجنې هم شروع شوې او دغه ورځو کې داعش ډیر مضبوط وو او د تیښتې چاتلار نه وه. یو بل شپږویشت کلن طالب علم دی او دی وایي چې دغسې په موسل کې د خلکو ژوند ډیر سخت شه. دی زیاتوي چې دې وخت په ښار کې د خوراک او د اوبو بیخي څه انتظام نشته او د داعش وسلوال خلک هم هر ورځ وجنی. وایي چې وسلوال دی وخت کې ویریدلی دی.
اوس وړاندې کوي وای داریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
په تیره سموده کې سیشل کې یو ډیره اهمه واقع شوې ده او هغه ده چې پارلیمانی انتخابونو کې د مخالفو ډلو جوړ اتحاد اکثریت حاصل کړی دی او د حکمرانی پارټۍ د څلوېښتو کالو اقتدار ختم کړی دی. د سیشل صدر جیمز مایکل د خلکو رائے ته تسلیم شوی دی او د خپل استعفا د اعلان کولو په وخت ویلی دی چې وخت اوس راغلی دی چې واک اختیار نوی مشر ته وسپارلی شي. د استعفا د هغې آئینی ترمیم له سببه ورکړې ده چې د روان کال په شروع کې منظور کړی شوی و او چې تر مخې یې د مستقبل صدر د دوه ځلو نه زیات منتخب کېدی نه شي. متحده قامونو کې د اعلی سطحې په یو مباحثه کې شاملو کسانو په دې رضامندي ښکاره کړله چې د ټاکلې شوې آئینی مودې د احترام د یو ملک امن سلامتیا محکمتیا او د مستقبل د سوکالۍ سره نیخ په نیغه تعلق وي. د دې مباحثې کوربه جمهوریت بشري حقونو او مهنت دپاره د امریکې نائب خارجه وزیر ټام مالینوس کې و. په مباحثه کې شریکو کسانو دا هم وی چې د عهدې دپاره د میعاد ټاکنه د یو پایدار جمهوریت د تعمیر دپاره مساوات قائمول دي او د ډیرو سیاسي مشرانو د دې دعوی نفي هم ده چې ګینې دوی نه بغیر ملک نشي چلی دی. د عهدې د میعاد ټاکنې سره سره د بنیادی حقونو او د آزادو تحفظ پکار دی او ورسره د مضبوطی جمهوری ادارې قائم کړی شي. دا وخت په ټوله دنیا کې داسې یو نوی کل په راپورته کېدو دی چې هغوی سیاسي مشران د خپل ملک په خوړو ناجایزه فایدو پورته کولو ته نور پرېښودل نه غواړي. صدر اوباما په ایتوپیا کې افریقن یونین ته خپل خطاب کې ویلي وو چې څوک هم تا حیات صدر نه دی پکار او هغه ملک به یقینا چې ډېر خوشحاله او سوکاله وي چې د نوو خیالاتو نوی نسل حکمران وي. امریکا په ګرد دنیا کې د دې قسم راپور ته خلکو مرسته کوي ځکه چې هم د دې قسم خلکو ملکونه چې د خپلو مشرانو په خوښولو کې آزاد وي په صحیح معنو کې آزاد ملکونه دي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20231 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.